سلام، روزتان بخیر. سه پس از ظهر با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com مشنوین. در دو ساعتی که پیش رو داریم، برنامه زیر آسمان کبود به صورت مستقیم نشر خواهد شد و در مورد چالش ها و دستاوردها در عرصه خدمات صحی در افغانستان در این برنامه بحث های گسترده صورت خواهد گرفت. این برنامه تا ساعت 5 با وقت کابل ادامه دارد و تا لحظات بعد میتونین با شماره های رادیو آزادی زنگ زده و در مورد مشکلات صحی در مناطقتان با ما سوالات و نظریاتتان را شریک بسازین. حالا پیش از نشر برنامه زیر آسمان کبود، خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم و در تحولات از منطقه و جهان مشنوین که بیش از 150 سرباز پاکستانی در نتیجه برف کوچ در دامنه کوههای مالیا در کشمیر گیر ماندند و گروه اسلامگرای حماس امروز یک فلسطینی را به جرم همدستی با اسرائیل اعدام کرد. اما نخست خبرهای افغانستان با ستار فروخ.
لوی سارنولی افغانستان به طور رسمی فوزیت ساداد سمکنه یک عضو مشران و جرگه را در چندین قضیه اختطاف دخیل دانسته است و فهرست اعضای غیرحاضر ولسی جرگه در اجلاس امروز این جرگه اعلام شد. تفصیل اخبار. لوی سارنولی افغانستان به طور رسمی فوزیت ساداد سمکنه یک عضو مشران و جرگه را در چندین قضیه اختطاف دخیل دانسته است. رحمت الله نظری، معاون لوی سارنولی افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت که نتایج تحقیقات این اداره نشان می‌دهد این عضو مشران و جرگه در چندین مورد اختطاف دست داشته است.
تحقیقات قضیه فوزیه سادات چمکنه تکمیل است، آماده حالا به محکمه است. سر از یک سلسله دلایل الزام در جریان تحقیق پیدا شده که دلالت به این میکنه که این در قضیه دخیل بوده و مجرم شناخته شده.
آقای نظری گفت که لوی سارنولی هفته گذشته با ارسال نامه‌ای به مشران و جرگه از این جرگه خواسته است که با توقیف خانم سادات توافق کند. اما رفیع الله گل‌افغان، معاون دوم مشران و جرگه، امروز به رادیو آزادی گفت دلایلی که دست داشتن این عضو مشران و جرگه را در قضایای اختطاف نشان دهد به این جرگه ارائه نشده است. فهرست اعضای غیرحاضر ولسی جرگه در اجلاس امروز این جرگه اعلام شد. بر اساس این لیست، بیش از 40 تن از وکلا در جلسات ماه جاری ولسی جرگه حضور نداشتند. این فهرست از سوی عبدالستار خواصی، منشی ولسی جرگه، خوانده شد. تعداد از وکلای غیرحاضر اینهاند:
محترم استاد محمد عارف رحمانی، محترمه هما سلطانی، محترمه آصفه شاداب، محترم استاد سیاف، محترمه فاطمه نظری، محترم میر امان الله گذر، محترم بکتاش سیاوش.
غیرحاضری وکلا سبب می شود که نصاب مجلس تکمیل نباشد و روی برخی از مسائل که ایجاب رأی‌گیری را می نماید رأی‌گیری نشود. وزارت معادن افغانستان میگوید در نشست در ماه جوزا پیشرفت‌های پروژه تاپی یا انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند نهایی خواهد شد. جواد عمر، سخنگوی وزارت معادن افغانستان، گفته است که در این نشست قرارداد پروژه تاپی از سوی نمایندگان این چهار کشور امضا خواهد گردید. این اجلاس در حال برگزار می‌شود که وحید الله شهرانی، وزیر معادن افغانستان، با تازگی با رهبران ترکمنستان در خصوص چگونگی این پروژه صحبت کرده است. در حال تلاش‌ها برای نهایی ساختن پروژه انتقال گاز ترکمنستان ادامه دارد که گفته می شود ایران کوشش های وسیع را به هدف مختل نمودن کار این پروژه آغاز کرده است. اکنون هم برای شنیدن تازه‌ترین خبرهای منطقه و جهان، امید مرزبان را همراهی کنید.
با سلام و روز بخیر. یک شبکه تلویزیونی پاکستان گزارش داده است که بیش از 150 سرباز این کشور در نتیجه برف کوچ در دامنه کوههای هیمالیا گیر ماندند. در بخش از گزارش ها همچنان آمده است که این افراد پس از آن که برف کوچ بالای پایگاه نظامی ایشان سرازیر شد، در زیر برف دفن شدند. این حادثه در منطقه سیاچین کشمیر که همسرحد با هندوستان است رخ داده. جنرال اطهر عباس، سخنگوی اردوی پاکستان، به رادیو مشعل بخش پاکستانی رادیو آزادی گفت: ساعت 6 صبح در نتیجه برف کوچ 113 تن در محل زیر برف دفن شدند. گروه نجات به محل فرستاده شده. ما از هلیکوپترها، سگ‌های تعلیمی استفاده می‌کنیم. همچنان نیروهای نظامی خود را از نقاط مختلف به محل احضار کرده‌ایم. آنها نیز در تلاش‌ها برای نجات این سربازان کمک می‌کنند.
They are taking part in the rescue operation.
پاکستان و هند در کشمیر، منطقه‌ای که دو کشور بالای آن منازعه دارند، هزاران سرباز را جابجا کردند. گفته می‌شود وضعیت نامناسب هوا بیشتر از برخوردهای مسلحانه میان دو طرف در این منطقه قربانی گرفته است. بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد گفته است تداوم حملات نیروهای حکومت سوریه بر شهرهایی که تحت تسلط یا طرفدار گروه مخالفند تخطی از توافق شورای امنیت سازمان ملل در مورد خروج نیروهای نظامی سوریه از داخل شهرک ها و شهرها است. بان کی مون گفت بشار الاسد موافقت کرده است که حملات سنگین بالای این مناطق را در دهم ماه اپریل متوقف سازد، اما این توافق به معنای آن نیست که وی می تواند تا تاریخ تعیین شده به کشتار مردم ادامه دهد. منشی عمومی سازمان ملل متحد از مقامات سوریه خواست تا به صورت فوری عملیات نظامی را متوقف سازند. کوفی انان سرمنشی سابق ملل متحد که به منظور حل این منازعه موظف شده، از همه طرف ها خواسته است تا خصومت‌هایشان را پایان بخشند و مذاکرات را آغاز کنند. گروه اسلامگرای حماس روز شنبه یک فلسطینی را به جرم همدستی با اسرائیل و دو تن دیگر را به باور این گروه که به باور این گروه در یک قضیه قتل دست داشتن اعدام کرد. وزارت داخلی فلسطین با نشر اعلامیه گفت این سه تن در شهر غزه به دار آویخته شدند. در اعلامیه همچنان آمده است که خانواده های قربانیان می توانستند با عفو کردن این قربانیان آنها را از مرگ نجات دهند، اما چنین نکردند. در جریان امسال این نخستین بار است که حماس یک فلسطینی را به جرم همکاری با اسرائیل اعدام می کند. ناظران می گویند نیروهای امنیتی اسرائیل به طور متداوم با استفاده از مخبران فلسطینی از حملات شورشیان جلوگیری کرده و افراد برجسته گروه های شورشی را ترور میکنند. عابد ربو منصور هادی رئیس جمهور جدید یمن، 4 والی و بیش از 10 تن از جنرالان این کشور را از سمت‌هایشان سبکدوش ساخته است. این اقدام به هدف گماشتن افراد جدید در این سمت‌ها صورت گرفته. محمد صالح الاحمر جنرال قوای هوایی و برادراندر رئیس جمهور سابق علی عبدالله صالح هم در میان برکنار شده ها است. صالح در زمان حاکمیت 30 ساله خود در یمن بسیاری از خویشاوندان خود را در سمت‌های حکومتی گماشته بود. عابد ربو منصور هادی در ماه فوریه امسال به حیث رئیس جمهور جدید یمن انتخاب شد. رسانه‌های دولتی چین گزارش دادند که مقامات 5 تن را در جنوب این کشور پس از آن بازداشت کردند که یک نوجوان گرده خود را فروخت تا با استفاده از پول آن یک آیفون و یک آیپاد بخرد. سنهوا خبرگزاری دولتی چین گزارش می‌دهد که سارنوالان بالای افراد مظنون اتهام وارد می‌کنند که گرده این جوان 17 ساله را به طور غیر قانونی از بدنش بیرون کرده و در بدن کس دیگر پیوند کردند. این جوان 17 ساله و وانگ نام دارد و گرده خود را به قیمت 3000 دلار آمریکایی فروخته است. خبرگزاری سنهوا گزارش داده است که جراحی که گفته می‌شود این عمل جراحی را انجام داده نیز در میان بازداشت شده است. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې پر روغتیایی خدماتو ژغی شوم. په وروستیو لسو کلونو کې د نورو برخو ترڅنګ د روغتیا په برخه کې هم ډیر کارونه شوي. بشمیره نوي روغتونونه او کلینیکونه جوړ شوي او نور د پخوا په شان افغانان نه مجبوریږي چې د ډیرو وړو ناروغیو د درملنې لپاره ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي. دغه راز په هیواد کې د طب د پوهنځیو او نورو تعلیمي امکاناتو له ډیریدو سره د ډاکترانو او نورو روغتیایي کارکوونکو شمیر زیات شوی دی، خو لا هم خلک د روغتیایي خدماتو په برخه کې زیاتې ستونزې لري او د ځینو داسې ناروغیو د علاج لپاره ګاونډیو هیوادونو ته ځي چې د ډیرو په وینا که چیرته ترتیبات سم وای نو کېدی په افغانستان کې د معالجې امکانات وو. د تېر یکشنبې په ورځ د سهار په 8 بجو په مایکروفون ستاسې خپرونه کې ازادي راډیو ته په دې موضوع اوریدونکو د روغتونونو له وضعیت نارضایتي څرګندوله. د دواو کیفیت بد بالا او ځینو دا هم ویل چې د کلینیکونو او روغتونونو مسؤلان درمل د باندې پلوري. نو په دې موضوع د بحث لپاره زموږ مېلمانه دي د ولسي جرګې د روغتیايي چارو د کمیسیون مرستیال ډاکټر مجیب الرحمن څمکنی، د ماشوم د روغتیا د روغتون رئیس ډاکټر نورالحق یوسفزای، او په دوهم ساعت کې به د عامې روغتیا محترمه وزیره ډاکټر ثریا دلیل هم تشریف راوړي.
بله تشکر آقای سروان. شنوندگان نهایت عزیز، مهمانای محترم، السلام علیکم، به استودیو ما خوش آمدین. ما مثل همیشه شماره تلفن وظیفه مثلا میار یک دفعه اعلان بکنم که مردم خوب صحیح یادداشت بکنن. آستاستا برتان میگم که 0700 822 755 و 0799 203 540. تکرار میکنم 0700 822 755 و 0799 203 540 و شماره بین‌المللی ما 0042 02 21 12. تا اینجاش تغییر نمیکنه، همیشه یک چیز است. بعد از استودیوی ما 4301 و 4401 در اختیارتان است. آقای سوان، بسیار تعداد زیاد از شنونده شکایت میکنن که به استودیو رسیده نمیتونیم. اگر تلفن‌ها را صحیح یادداشت بکنن و منتظر ازی باشه که میمانا گپ خود خلاص کنه، باز تلفن کنه، ما تلفن نمیور داریم. دوست بسیار خوب میشه
بیمون سرگردانی شی او مش به سرگردانی
قسمی که خودت گفتی. بسیار زیاد در ظرف 3-4 ماه گذشته ما هم از حد و اندازه زیاد پیام داریم در تلفن اتومات رادیو آزادی که در ساحه صحت و مشکلات شکایت میکنن، مخصوصا در فصل برف و باران اینا بسیار زیاد شکایتن. خوب است حالا اینجا خودشان مستقیما تلفن کنن با میمانای ما هم صحبت.
بله، نو ملوانو ته هرکلای وای او لمړی هم د ولسی جرګې د روغتیایي چارو د کمیسون ل مرستيال ډاکټر صاحب مجیب رحمان سمکنی څخه غواړو چې دوی څومره ل روغتیایي خدماتو راضی دي.
بله، د لوې چختن تعالی په سپیشلی نامه په لومړی قدم کې خپل ټولو جوړیدل هیوادوالو ته که په داخل کې دي او که په خارج کې خپلې نیکې هیله او احترامات تقدیموم، او په دوهم قدم کې د آزادۍ غږ رادیو ټولو همکارانو ورونو او خوندونه مننه کوم چې په دغسې حساسه موضوع باندې چې زما لپاره مسلکي هم ده او مسؤلیت مې هم ده، زه دلته راوغوښتم تر څو د خپلو دوستانو عزیزانو موکلینو او وطندارانو سره خپله د زړه خوله وکړم.
سلام.
لکه څنګه چې تاسې مخکې وفرمایل چې افغانان واقعیت ده چې د زیاته د صحي ستونزو سره مخامخ دي، چون زه هم د همدې افغانانو د جملې نه یم، په همدې وطن کې مې خپوړي کړي، همدلته مې تحصیلات کړي، او د نورو په څیر زه هم همدغه شان د صحي ستونزو سره لکه څنګه چې د مونږ عوام ورسره مخ دي، شکایت ترنه کوي، ما هم په خپلو سره سترګو لیدلی دي. دا حقیقت ده چې هغه څه چې لازمه ده داسې صحي او با کیفیته صحي خدمات د مونږ افغانانو دپاره د عامې روغتیا د محترم وزارت لخوا نه دي شوي. افغانان واقعا زیات تعداد صحي ستونزې لري، لکه څنګه چې تاسو وویل چې د ټولې دنیا بې کیفیت ترینه دواګانې د ازمیلو دپاره چې په هغو باندې تجربه ترسره شي هغه په افغانانو نن سبا د تجربې په شکل استعمالیږي. د دې د نظارت او د کنټرول او د دې د ارزیابۍ دپاره د عامې روغتیا وزارت تر اوسه پورې هیڅ هم نه دي کړي. حال دا چې د ملت نمایندګانو بالخصوص موږ د صحي کمیسون او په صحي کمیسون کې شخصا ما په کراتو مراتو د عامې روغتیا د چارواکو نه دا غوښتنه کړې تر څو د دې بې کیفیته درملو چې هغه په حقیقت کې زموږ د عام وګړو دپاره، زموږ د افغانانو دپاره یعنی زهر دي، تر څو د مخه ونیسي.
بله شمکنی صاحب، در قسمت دوم خود وزی صاحب می باز در اونجا میگه پایتان رو باز بگوین. در قسمت اول بیاین، اول از شما یک وقت از خودتان پرسان بکنین. شما خب مسئولیتون دو چندان است، برای اینکه دکتر هم هستین، برای اینکه دو قسم کردین، یکی از نقطه نظر طبی یک قسم خاص دارین، مچین به چی قسم میخورین، و دوم هم در شورا نه. از اون خاطر چرا این کارهای شما نتیجه نمیتسه؟ شما وکیل صاحب مثلا موقع یک رادیو استیم در اینجا قدر پیام به مردم پیامش نشر میکنیم، یگان وقت بددشان هم میخوره، این شما که در اونجا هستین چرا کارهای شما نتیجه نمیتسه؟ چرا یک کار نمیتونین بکنین؟ شما
کدی تاس یاد بیدی تاس را پیوگردی میست که مطلب ما یوا خبر کردی و او جلات مواب جمهوری صاحب تم یو پیشنهاد کردی و چی که چیر تا دی دولت پا تشکیل که یو نوی وزارت ایجاد که ترسو دا محترمین چه اغا پا غیر مسلکی دول مدل ترا وصلی دی او مسلکی بستون و پستون مو پردخ کردی اغا صاحبان و چوک و چوک و چوک نو دا مکرا وصل دوی دی پرا یو نوی وزارت تشکیل که دی مشخورو پا صفات و اغا پا دند وگ مرل شیو چه معاشونه ورکوی و داسی و دربری وزارت ورته جوړ کړل شي. نو د دې ستونزو نه به تابر مونږ خلاص یو. تاسو ګورئ چې د مونږ په اکثریت وزارتونو کې چې هغه مسلکی وزارتونه دي، کلیدی وزارتونه دي، هلته په دندو غیر مسلکی خلک وګمرل کیږي. یو غیر مسلکی شخص څنګه کولای شي چې هغه هغه سي چې لازم دي هغه سي خدمات در ترځ کړي؟ د دې په څنګ کې تر 1990 کال پورې زه د خبره بيخي په جرأت کوم، په بيخي په جرأت زه پیګم د دې خبره سره موتړی رستونځ راولړیږي. خو تر 1990 کال پورې د افغانستان سي هیڅ سیستم واقعا یو سي هی مافیایي سیستم وو. اغه په دې معنی چې دلته چې کوم خلک مقرریدل، خصوصا په 15 شپږو کې لري ریاستونو کې، هغه به حتمان دی او زوروا کې نفر وو، یعنی په استعداد کچوک درته وخیم نه دی مقرر شوی، مقرری هم دغه شوی، هیڅ نو مسلکی شخص دی وزارت نه در وصل شوی. او کچیر ته بو بیا به یو دغه سي چاته چې هغه بو واقعا دی عامل بو د دې سي هیڅ د جاری دو عامل بو، هغه ته بو کوم وزیر او یا مین صاحب او یا بو خلکو شکایت کول غوته به ورته ولی، نو اولین غاغو فشار به د ارګ نه پکېدو چې دغه سړی فکر دی اوسه چې دغه سړی د مو سړی د تغرض ونه او کنه بیا به تا خیر بو بیانی. نو په دغه صورت کې چې وزیر دی هم تر دوه کال پورې سرپرست وي، او الته یو څوک یو عادي مامور چې هغه په اتم بس او شپږم بس کې مقرر یو مامور وي، او حمایه هم در غیر مسلکی هم حمایه هم تر پورته خلکو نه وي، تر ماوینو پورې هغه حمایه ولري، نو په کوم جرأت به څوک دیتا څو وي او په کوم جرأت به د غلو او د لاس بو څوک نه شي؟ نو دا بدبختی دغه روانه و. اما دا چې اوس وزیر صاحب محترم اوس پارلمان د نه رای واخیسته، مونږ هم په دې امید یو چې هغه د سرپرستۍ نه هم خلاص شو، هغه مسولیت ایمانی او وجدانی او افغانی مسولیت هم ورته راځي. نو دغه سی امید لرو ورته چې کیدای شي څه بهبود راولي.
بله، په ایبونو بیا وروسته هم خبرې وکړو، شبه چې کله د عامه روغتیا محترم وزیر هم تشریف راوړي چې د دې په مخ کې دا خبرې یاد شي، ګوندې توجه ورته وشي. راځي چې په شیګنو هم خبرې وکړو، په دې کې هم شک نشته چې په تیرو لسو کلونو کې په دې برخه کې لکه څنګه چې د سړک جوړولو په برخه کې کار شوی، لکه څنګه چې د تعلیم په برخه کې کار شوی دی، د عامه روغتیا په برخه کې هم ډیر کار شوی دی، ډیر روغتونونه جوړ شوي دي، طبي مرکزونه، روغتیايي مرکزونه جوړ شوي دي. په دې برخه کې څه وایست؟ یو څه په دې هم خبرې وکړئ.
په دې ارتباط به زه دومره عرض درته وکړم چې طبیعي خبره ده، لس کاله د مونږ د اوسني نظام تقریبا لس کاله پوره شول، په لسو کالونو کې طبعاً یو څه پیشرفت باید راشي، هماغسې چې لازمه وه ونه شول. دا صحیح ده چې د مور او د ماشوم د مړینې په هکله ډېر زیات پیشرفت شوی ده، د پولیو د ایریډیکیشن او یا د پولیو د منځه د وړلو په برخه کې ډېر زیات کوشش شوی ده. مونږ په ډېر تعداد سره قبیلګانې ورزولې دي د وزارت له خوانه، خو بیا هم دا کافی نه دي که مونږ وایو چې دوی چې هر څه کړي دي په دې باندې مونږ ورته وایو چې کافی دي. کورونه کیږي
دغه کارونه په برخه کې
مهمه خبره ده، مهمه خبره دلته ده چې هر څه کیږي اما به کیفیت کیږي.
بل د ځین خلک د توازن په برخه کې هم شکایت لري، مثلا وایي چې په یو ولایت کې ممکن ډیر زیات روختونونه جوړ شي، بیا بسترونه ډیر زیات وي، روختونونه اکثرا په بسترونو حسابيږي، په ځینو کې بیا ډیر کم کار شوی دی.
ډیر خوشی ته تاسو اشاره وکړه، ما هم غوښتل چې په دې موضوع زه هم یو تفسیر وکم. دوی دلته دی بی پی ایچ او ای پی ایچ، یعنی اسینشل هیلپ پیکیج او بیسیک هیلپ پیکیج، په دې ارتباط دوی خپل یو پالیسی جوړ کړی، پلانونه جوړ کړی دي. اما متاسفانه چې دغه پالیسی د عامه روغتیا په ټول افغانستان کې په یکسان شکل، په یو شکل نه تطبیقیږي. تاسو وګورئ، زه د خبرې تعصب دی روان کوم، چې کوم تعصب ولرم، خدای دې وکړي چې موږ په د افغانستان په هر کلی کې یو کلینیک ولرو، او خدای دې دغه حالت راولي چې یو په ټول افغانستان کې ونلرو. خو تاسو که زیر شئ، په ټول نورستان ولایت کې مونږ یو شفاخانه څه یو کلینیک هم نلرو، یو ولایت ده. اما که پنځیر ته لاړ شو، په یو ولسوالۍ کې په یو کیلومتر کې درې کلینیک مونږ لرو. پکتیا ته که درته ووایم، په پکتیا کې د جانیخیلو په ولسوالۍ کې مونږ یو کلینیک لرو چې هغه هم تړلی وي. اما که نور ځایونو کې وګورو، په پویو ولسوالۍ کې لس کلینیکونه جوړ شوي، یعنی هغه څه چې متوازن انکشاف د اساسي قانون ماده ده او د اساسي قانون په اساس د ټولو افغانانو مساویانه حق ده، هغه حق ته دوی دغسې توجه نه ده کړی چې باید کړی وای، او ټولو افغانانو ته یې په یو شکل صحیح خدمات عرضه کړي وای. ما مخکې چې درته وویلې چې د صحت په برخه کې خصوصا د عامې روغتیا په وزارت کې دا یو مافیایي وزارت او هدف می پم دی کیو چې هلته که هر چکه دل هر مامور چې لوړ پوره مامور چې کوم چوکې ناسو هغه به دا فکر کولو چې زه صرف او صرف د خپل ولایت او د خپل سمت مسول یم دا احساس نه کولو چې زه د ټول افغانستان په سطح مسولیت لرم زه به ټول صحیح خدمت ټول افغانستان ته ارزه کم یعنی دغه مشکل او دغه ستونزې دوی سره موجوده و خو خدای دی وکړي چې د سورای دلیل چې اوس رائے واخیسته د سرپرستی د جنجال خلاص شوه د مسولیت د وساده کی
بله تشکر. خب ما در مورد قیمت های ادویجات در افغانستان هم یک کمه که صحبت کنیم، چندین پیام داریم، یکی از پیام ها را به طور نمونه میشنیم باز صحبت میکنیم.
زه ګلدین د ګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنو د کړي نه محترم او چارواکو او د ازادۍ یادو کارکوونکو ته زموږ د خواهش دی چې زموږ د چکنو په کلینیک کې ښځه ډاکټره نشته دی. موږ غواړو چې زموږ په چکنو په کلینیک کې ښځه ډاکټره مقرره شي. سړي ډاکټره دی او ښځې چې
ولسوالۍ همکار تخنیکي ما یک پیغام دیگر اورم به توقع از اورم خی بشنیم کوم څه چې پیښ سره نن شته
دی. وایي چې ما تماما از پاکستان خریدار میکنم، به طور مثال یک فقط ټابلیټ میخرم در پاکستان با 200 و در پاکت نوشته می باشه در مخوری تابلیت 220 20 اینا کمیشن می گیرن، اما ایرا با 220 افغانی اینجا می تن. از پاکستان که میارن پسری خود می گیرن اونجا با کلدار است، اینجا با افغانی می تن.
خب ما شما خود خنده میکنیم، خب مردم بیچاره، خودم سرخنده ما شاید خنده بکنن. به هر حال دکتر سیبال اول 10 سال است تقریبا ولسی جرگاوی گپا و وزارت، یا شما مثلا وزارت صحت عامه را ملامت میگیرید، من تا کل ما شما در افغانستان هستیم، از یک سر به خیال ملامت هم هستیم، این مردم رو قصاده گیر کنیم برادر یا در جانشان بزنیم، یک قسم این خو یک چاره اساسی باید شبه این خو سب شما یک ذره زیادتر باید ماکم بگیرید برای از این که موضوع رو خوبتر میفهمین. نه
د تاسو د سوال په ارتباط باید دومره عرض وکم چې واقعا لکه څنګه چې هر یو د خپل بعد او یا د خپل مسولیت په بل راچوي، خو زه په دې اعتراف کوم چې تر ټولو زیات مسولیت چې د هغه ولسی جرګې ته راځي دا ځکه مونږ د ملت نمایندګان یو، مونږ په هر شکل باید د خپل زوریدل خلکو درد مقامات ته ورسو او د هغوی نه د دې د حل لاره باید وغواړو. مونږ سخت کال دپاره د مونږ د صحت کمیسون د کړنو نه چې اولیت لري هغه دا ده چې مونږ به په هر ممکنه لاره چې وي د باکیفیته صحي خدماتو د عرضه کولو دپاره به زمینه سازي کوو، په وزارت به هم فشار راوړو. تاسو ته بهتره معلومه ده چې تېر یو کال خو د مونږ په جنجالو په مشکلاتو کې تېر شو، داخلي کشمکشونه وو، خو لله الحمد اوس د دې مشکلاتو نه خلاص شوي یو. او زه ټولو دوستانو ته دا اطمینان ورکوم چې انشاءالله او انشاءالله په ظرف د 15 میاشتو څلورو میاشتو کې به مونږ د وزارت سره مشترک دغسې یوه برنامه جوړوو تر څو د دغو مشکلاتو چې مونږ ټول د دې سره مخامخ یو، د دغو چیلنجونو د دې دپاره یوه د حل لاره پیدا کړو. پاتې شوه د بېکیفیته دواګانو په ارتباط یا د دواګانو د نرخونو د لوړوالي په ارتباط، ورور خدا خبره وکړه، هغه تنها د دوا د قیمت د لوړوالي نه سر وټکولو چې په رښتیا سره دغه د عامې روغتیا وزارت ټولو فارمسیګانو ته دا اجازه ورکړې ده چې کومه دوا چې تاسو د بیرون نه په کوم ریټایل انتقالوئ په هغې نه 20% ور اضافه کوئ. او همدغسې دا شوي وایي ځکه په افغانستان کې دا معاملې روانې دي، خو بدبختانه بدبختانه
په 20% هلته په کلدارو اخیستل شي، د افغانیو نیم ارزښت لري.
یو خواته
په دې موضوع به څه زیاتې خبرې وکړو. یو دوه اورېدونکي د ټلیفون له لارې م لرو چې غیر منتظر پاتې شوي او مصرف یې کېږي. اول دوی ته نوبت ورکړو. مهرباني وکړئ آزادي راډیو تر شنه اسمان لاندې پروګرام. مهرباني کوئ
دما یو کال بابل کال دما مې دا خوږېدل ز کابل ته لاړم، مقصد ډاکټر ته لاړم، دما مینه چې ولکړه 300 روپۍ دوا راکړله او 2230 واخیسته. بیا هغه دوا په ما بده ولګېدله، بیا لاړم پاکستان ته. پاکستان کې دما د 200 کلدارو لاپ شو او د 200 روپۍ دوا شوله، لکه دوا سره زه ښه شوم. نو داسې چل دی چې مقصد دغه د دوی خپل قدر چې ځان کموي، ته په بدر کښې ودرېږه چې څومره مریضان پاکستان ته ناچیزه مریضان یې مسرور روان یې پاکستان ته، دغه ګټه د دوی وه. او که د پاکستان ده چې دا خلک مقصد زونه سړي به سرور پاکستان ته روان دي نو چې چالو کوي چې مقصد ټول سره کښېنوئ ورته وایي چې دغه خپله ګټه خلکو ته مه ورکوئ لږ انصاب کوئ لږ
سلامت واسه جالب خبری دیست راست بلوردون که الروزان معرفی که آزادی رادیو ده
بله بفرمه
خبری وکی ترشن آسمان لندی پروگرام نه تلفن قطع شد خیر رازی چی دمدی اوریدون که دیر جالب موضوع اشاره وقته که در دکتران لکسنگ چی دی وایی یو څه انصاف نه کار واخلي د دوی خپله ګټه ده خلک به نه مجبوریږي چې پاکستان ته لاړ شي پاکستان ته چې لاړ شي د لارې کرایه ورکوي هوټل ته پیسې ورکوي د افغانستان نه څومره پیسې ځي خارج ته
انصاف یو قسم صاحبان صاحب شاګرد تمل وړي همیشه غیر حاضر از در افغانستان بفرمایئ صاحب
ډاکټر صاحب څه کنه څه وایس ورته
د دې ورور په ارتباط اوس یو خبره دومره ورته وکړم چې د مونږ متاسفانه چې دا د مونږ مریضان چې دي په خپلو ډاکټرانو بې اعتماده شوي دي چې که چېرته د دې بې اعتمادۍ په موضوع نه بحث وکړو نو دا بحث نوره هم ډېر اوږدېږي ما خپله د یو ډاکټر په صفت تقریبا 8 کاله په اطرافو کې کار کړی ده ما ته به یو څوک راغله هغه به چې ما لیدو بیخي په نورمال و هېڅ مریض به نه و مرض به یې نه لرلو خو د چا نه به یې اورېدلي وو چې پلانکي مرض دغسې اثرات او دغه علایم او اعراض دي نو دای به راغله هماغه شی به د ځانه جوړ کړی و دای به خپله روحي تکلیف به یې لرلو بیا به مو چې هغه کوم شی به چې د ده دپاره دوا وه مناسبه دوا به یې وه یو کلم دوا او دوه کلمه به مې چې ورته ولیکله په غوصه به هم شو په کار به هم شو چې زه د پلاني ولسوالۍ نه راغلی یم یو خلکو د دومره نوم راته اخیستی چې پلانی ډاکټر څمکنی دومره قابل ډاکټر ده او تا ته راغلم تا ما ته د 20 روپۍ ګولۍ ولیکلې ما به ورته ویل چې ورور همدغه دوا ده خو په سر د هغې به هم چې هغه غټ غټ شربتونه چې د ګوړو نه به یې ډک کړي وو چې دا به مې درې څلورو ته ونه لیکلی د تسلي به په مونږ ولاکه کېدله بیا بېرته به هم پاکستان ته تخولو نو هغه پاکستان ډاکټرانو چې دغسې مونږ افغانان متاسفانه که درته ووایم چې د 50% نه پورته په رواني تکلیف ټول اخته شوي یو اعتماد مو هم نشته ده په خپلو خلکو باندې او چې څومره یو څوک لرې وي هغه پښتو کې یو متل ده چې دغه د لرې ډول غږ وي چې ډېر خسي
دا خو صحیح ده دا هم یو رواني مسله ده لیکن ډاکټر صاحب موږ تېره اونۍ د یکشنبې په ورځ چې د خلکو نظرونه په همدې موضوع اخیستل ډېرو دا ویل چې افغاني ډاکټران له خلکو سره هم ښه برخورد نه کوي دوی وایي چې کله چې پاکستان ته لاړ شي پاکستاني ډاکټران ډېر ښه برخورد ورسره کوي لیکن افغاني ډاکټران وایي ډېر کلنکار دي
امین جام یک پیام دیگه هم دارم امیرم خیلی بشنوانیم یک پیام دیگه هم هست که در شفاخانه 400 بستر بشنویم
آزادی آزادی ما شخص خود مادم شفاخانه 400 بستر اردوی ملی مراجعه کردیم اونجا یک زخمی داشتیم که در اردوی ملی زخمی شده از ناحیه دست و پا اینا و صدها خانواده ای از مجروحین در اونجا میبینیم که نهایت برخورد ناانسانی و ناهمشهری را از سرای اردوی که در دروازه شفاخانه محافظ و پیره است برخورد انسانی نمی کند من اگر جای شهرمامل کریمی لوی دلسیز قوای مسلح افغانستان باشم در محترمانه استعفا میدم و تمام خانواده مجروحین که در شفاخانه مراجعه میکنم و از سرای اردو که در شفاخانه معذف از نهایت برخورد کشین و ناانسانی را انجام میدم
بله سروان صاحب بخاطر فرمات پروگرام ما ایره بسیار زیاد ادیت کردم یعنی جای قطع کردم عجیب چیزا را میگن برای از اینکه ما گفتیم بین موضوع را بسیار زیاد
بله. چی نکنیم دو خواهی بله. محافظان رو شکایت بله. لیکن مشتقه بله وردو امو... که
بله امو
دکتران رو شکایت
بله امو معذفین هم میگن یعنی معذفین دکتر هم دیگر هم که هستن
طوری
یه ذره ایدت که کدم اگر این واضح میگم نه دکتر ها صحیح میگن وضعیت میکنن و نه دیگر ها
بله خب. چمکنه سیب چی پخپلم دکتر دین و دوی دیو هوایی چی
ما بله. یک دکتر سیب بگی کدیم مال قصد کل اگر از دکتر سیب میگنیم بفرمسیم
ما مخکم عرض رو تاوکرو چی منگا بانان متاسفانه چی جنگونو ده ته وزه بولو چې تر 50% نه پورته مونږ ټول مشکلات لرو ډاکټران خپله هم د دې جامعې یو قشر ده یعنی خپله که زه درته ووایم چې د مونږ ډاکټران تر نورو نه زیات رواني مشکل لري د مریض سره هغه مریض ګوره تناو په دوا نه خک کیږي چې هغه ته انټي بایوټیک ورکړي ټرنکولایزر ورکړي بل شی ورکړي په دې خکې بلکې د مریض لپاره تر ټولو نه بهترینه او غوره تدوی چې د هغه روحي تدوی ده د هغې د تسلیت باید وشي چې زه یو ډاکټر ته ورغلی یم یو طبیب ته ورغلی یم دا د ما همراز طبیب ده دته باید زه د خپل د زړه درد بیان کړم اما متاسفانه ما لیدلی دي چې دغه د طب کې وایي سره دغه میډیکل اتیک یعنې اخلاق طب چې دي دغه په
اخلاق
هېڅ نشته طبی اخلاق د دې موږ ډاکټرانو په واقعیت کې اوس د لاس اور کړی دي. ما په خپل سترګو دا غلیدلې دي. زه په ډاکټرانو دا اتهام نه وردم، ما په خپل سترګو ملیدلې دي چې یو مریض چې دولتي شپخانه ته یو ډاکټر ته ورغلی ده، کله چې دغه ډاکټر یې معاینه کوي په ډېر دغه سي حالات کې لکه چې یو څه ډېر باد ورسره کړی او د تر غلی مجبور کړی چې مې ډاکټر سره معاینه کړه. ما کله چې معاینه خانه ته ورغلی ده، یو پروفیسور په خدای چې 200% لپاره هغه مریض ته سلامي کوي. بلد. مشکل دی، مشکلات دغه سدی چې زه فکر کوم چې دا ټول په دې باندې
تاسو بیا دې فیس خبره یاد کړئ. مخکې د دوا د قیمت مسله یاد شو، اوس خو افغانستان آزاد بازار کړي او په آزاد بازار کې آیا اجازه شته چې یو درملتون یو دوا په 100 افغانۍ خرڅ کی، یو قلم دوا یو بل درملتون عین دوا په 200 خرڅ کی؟ فکر نه کوي چې دې لپاره دی یو قانون ضرورت دی چې یو ډول اگر راشي یو صافي، یعنی بن صافي نه چې یو په قیمت خرڅې بلې په بل قیمت
د دې لپاره قانون نشته. اما قانون متاسفانه په افغانستان کې څوک مراد کوي نه. ما مخکې عرض درته وکړو چې د موږ د نظارت او د ارزیابي سیستم بیخي ضعیف ده. ضعیف څه قدر ته وایم چې په نشته حساب ده. زه د خپل ژوند یو کیسه درته وکم. زه مریض وم، هند ته تللی وم، یو رسمي هغه ته تللی والته مریض شوم، خو ډاکټر هم خپله یو ځای ته لاړم، دوا مې واخیستله. د ریسیفیکزین په نوم یو کپسول دی چې ماته شپږ کپسولې په 350 هندي کلدارې په هغه ځای کې راکړل چې په کوم ځای کې جوړیږي، هغه خپله هم د پرشي کې مې واخیستله. اما هماغه دوا دلته چې کله راځم په کابل کې، هغه کمپنی ډیره بهترینه کمپنی وه، دلته چې ګورم په 40 افغانۍ ماته 10 کپسول راکړي دي. چې لاس کپسول ده موټر کړل هغه د کیسمو وزیر صاحب ته خپل کړی ده. وزیر صاحب ته تامې ته چې زه چې په هند کې په هغه ځای کې چې د دوا جوړیږي او بیا هم د فرشي ته ورځم په 300 هندي کلدارې شپږ کپسول راکولای کیږي. اما دغه انټي بایوټیک چې تر جنریشن سیفالسفرین د کوي ترینه دوا ده، دا ماته په 40 افغانۍ راکوي. د هندي په نوم د همغې کمپنۍ دوا په نوم دا مشکل تنو مونږ په خپل ډاکټرانو کې یا په عامه روغتیا کې نه لرو. عامه روغتیا کې درچې نظارت نه لري. اما متاسفانه چې مونږ هغه سرمایه گذارونه چې په افغانستان کې سرمایه گذاری کوي، دوی خصوصا د صحت په برخه کې سرمایه گذاری کوي، د دوا په واردونه کې په دوی کې ډیر مشکل ده. دا خیانت چې دوی هم کوي چې دوی زیات دغه کمپنیګانو سره قراردادونه کوي چې زه افغانستان ته دوا وړم. یعنی په یو فابریکا کې په یو کارخانه کې دوا تولیدیږي، اما دغه دوا چې د افغانستان لپاره جوړیږي هغه کوم معیار چې مواد ورکی خام مواد غړیږي په یخ معیار، حتی په 2% او 3% کې هم نور سره غړیږي. تاسو نن ګوره زه د یو مسلکی ډاکټر په صفت د مو سره ډیر تشویش دغه ده چې مونږ په افغانستان کې استعمالو او د ټولو مریضانو مقاومت سره پیدا کوي. خدای نه خواسته، خدای نه خواسته مونږ دغه سیو چلش سره مخامخ کیږو په آینده کې. یو څو کال کې ډیر نږدې وخت کې چې په افغانانو به هیڅ نو انټي بایوټیک تاثیر نه کوي، یعنی د انتنی امراض په مقابل کې به مونږ هیڅ نو دوا نه لرو چې یو مریض ته ورکو خپل مریض په تداوی کو.
امين دکتر صاحب، بله دکتر صاحب، از به کیفیت دوا صحبت کردین. یک فکایی همیال پیشتر آقای سروان با مقصد کدمی یاد آمد که دوایی هایی که از پاکستان میایزه، همین فکایی رو خودت بگو که قلب جالب بود. صاحب فکایی میگه کدام تا در پاکستان بوده ای گفته هر چیز که مرچ مساله میگیره صاحب او ساختگی است که باز مرچ سرخ رفته گرفته، او هم صاحب از خشت سرخ جور شده بوده و بالاخره به تنگ آمده و رفته یک ذره زار گرفته و زار خورده خودکشی کرده. صاحب حال صبح که میخه میخه زمینه که پس جور تیار است، گفته او زارم ساختگی است. آره از این مملکت باز ما و شما دوام میاریم در افغانستان، باز روم در جان مردم میزنیم، امید جان مردم هم خونه زنیم. مال مردم ساده یکی که در اونجا روپیه است، او رو افغانی گفته در جان مردم میزنن. یه خو یعنی زیادتر مردم از زور میتن. مثلا میره ما رو میگه بیخی دیگه بیخی، در جمع چی میگن غول میگن چی فکر میکنن. از اون خاطر یعنی حداقل یک قانونی یک تعقیب معقیب تگپا نیست. دکتر صاحب خوینا شما دگیر ما اومدین، خو اولوسی جرگه همی سیستم تعقیب شما هم چندان مزه نداره. سیب باز او دکترها رفیقای تان اگه واسه باز یکمه که تیر تان و خیال میاریم اولوسی جرگه و لوه جرگه و اینجا سیبی ای سوالا رو خواهی نمو شما تر کده میریم مگم هیچ به یک نتیجه نمیرسیم. یک کار جدی اگر نکنیم خونه میشه دکتر صاحب نی؟
دا وخت دا خوزه به یو خبر ته کوم پښتو کې اومتل ده وای چې څه جران د پڅه ده او څه چې غنم لمد دي نو ولا کاغذ چې ولسی جرګه ده نه غسی مونږو او هغه چې لازم ده نو هغه چې خدای وزیر او سیاتما او د خلک پکړي وي او کټوان چې په دې ارتباط ولا کټو چې هم چندان رول وبولای وي تو چې هم هغه چې کړی موای لازم او هغه چې مسولیت خپل مطبوعات هم نه کړی د بې کیفیت د وګونو په ارتباط یو دومره د توایم د پاکستان د وګونو په ارتباط تاسو پاکستانی هر دا وګوري په غی باندې بل کلی وي چې ایکسپورت اونلی فار افغانستان
بله
یعنی دا زهر چې دا په نوم موږ راوړو دا به فقط او فقط په افغانانو تطبیق شي
البته شی به شی د تجارتي اصول به چې کومه دوا بیا دوی څه امتیاز اخلي
نه 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 بالکل هم نه ده زه سخت کولی لړلم د جلفر کمپنی ته د هغه د چون افغانستان ته دلته د افغان فارما په نوم یو ډیر کوي شرکت لري دوی دغه دواګان انتقالوي موږ لړ ترڅو دغه کمپنی موږ خپل وګورو هلته څومره د واچ تولیدیږي د ټولو مملکو لپاره غیر د عربینه یعنی خپل د عربو کمپنی ده د خلیجی ودونو لپاره مشخصه ده او د نورو ټولو لپاره په یو شکل تولیدیږي مو مخکې هر ځل ته وکړو چې د موږ مشکل ټول په دې سرمایه‌ګزارانو تجارانو کې ده چې دوی ځي عمل ته ځي او دوی ورته چې افغانستان ته دا وړمې یعنی هر د واچ وګړي په چین کې یو پکت ټابلیټ کې هغه چرته په بینالمللي یعنی ملټی نیشنل کمپنی وي د هغه قیمت کې چرته لس ډالره اوسي د موږ افغان سرمایه‌ګزاران چې چین ته همدغه شای په همدې لیبل په همدې ډیزاین اما به کیفیت جوړوي چې د تا غلس ډالر په 50 سنت کې تمامېږي او دلته په پلس ډالر بیرته په موته خرڅوي نو دا مشکل ده مشکل په سر
لیکن دلته یو مسله ده وای ډیر ځله د به کیفیت دواوی نیول شوې دي کمپنۍ مشخصي معلومه شوې ده چې د کومې کمپنۍ ده لیکن دا نه اعلان شي نو ویل کیږي چې چا دا دوا راوړې و کومې کمپنۍ راوړې و
تر 1990 کال پورې ما ارزر ته وکړو چې تر 1990 کال پورې د مونږ د صحیح سیستم مافیایي سیستم ما فیش شم پدې معنی چې هر څوک راغلی دی هغه پر اړیکو راغلی دی مسلکی یو څوک نه ده ته یو غل نیسی پوسنه یو ټلیفون درته کیږي یو رئیس ټلیفون درته کوي یو ماوین ټلیفون درته کوي یو جنرال ټلیفون درته کوي دا سړی دی ما سړی دا او کپدې باندې د غرض وایلو خیر دی نشته او هغه څوک چې د غلپ په پلټه کې دی او د غلپ پلټنه کوي هغه یو ادي مامور ده اته زره لزر په موشه خلی هغه چې د مودې اولاد نه فقط چې کسبات دی وظیفه مې هم نه وزته وکم چې رئیس صاحب ته ور سره جوړي وزیر صاحب ته ور سره جوړي مهین صاحب ته ور سره جوړي پورته خو داسې خپل کارزادیان دي چې هغه سره خو څه کوي کوي نو په دغه حالت کې کله چې د مونږ سیستم په وخت د بدنام ترين خلک چې په دنیا کې دي په وسنۍ شرایطو کې خصوصا په دې بخ کې په لری فساد کې هغه مونږ تاسو یو ټول ورکه شریک یو
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب څمکنه مش سره دی صحت طفل در روختون رئیس هم وعده کرده و چه رازی به البته تروسه نده رغله بله وست وای داده رغه کوری وادان چه که نا وقتم رغه خوراغه او یادونه که و چه پا دوهم ساعت که دی آم روختی محترم وزیر هم تشریف راولی خوص با آوریدون که تا ورسو با گوری چه دوید سپوشنی لری میره بانی وکی آزادی رادیو تشن آسمان لندی پروگرام
سروان سبز ما جاگر روی
بله سه با آورو میره بانی وکی
السلام علیکم
و علیکم السلام
من راجم در سویدن سمی تکلیب تر کلی دی تا تا او گران نظر سب تخبل سلامونو نگیل
سلامت
شمول دم یاد منو ورندی کم
کور دی وادان
زبا دا زموږ ډاکټرانو سایبانو ته به زه په خپل سترګوان زما یو افته کې چې د اسلام آباد راغله درې افته کې چې د کابل راغله نو ما په زغه کې په اسلام آباد کې شپې تیرې کړې دي او په کوټه کې چې دا هرې مسافرخانې ته سروان صاحب ورسه و دا هر هوټل ته ورسه دا چې ځای په ورته نو ویني چې په هغه کې یو مریض د افغانستان نه دا ټول زموږ خلګال چې دي دا ټول زموږ د ډاکټرانو د لاس دي زموږ ډاکټران به هیڅ اخلاق او د خپاتې دي به هیڅ اخلاق نه لري هغه خلا پر د پرمسه توسه هغه ته ډاکټرانو لا به تر کې ته پښتنه دی وکړه چې ورور د ګولې یاد ده وځه ځوځه نفته ځوځه وځه نفته نو دی باید د خپل اخلاق ته تغیر ورکړي او دا د افغانستان سرمایه چې په پاکستان یا په ایران کې مصرفيږي هغه باید په افغانستان کې مصرف شي چې د خپل افغانانو او د خپل خلکو په درد وخوري نو دا زما هیله ده
ډیر مننه سلامت اوسې کور ودان بل اوریدونکو له روزن معرفي کوي مهرباني وکړي
الو بله مشنایم بفرمایین بله
نه لکه چاواز نه ورزی پر حال کبل اوریدون کین لرو میلمنو تو ورتو ډاکټر صاحب نورالحق یوسفزی ته مارکلای وایو ډاکټر صاحب تاسو دی ورستی اوریدون کې سرګندونی واوري مخکې هم په دې بحث کې ویل شول چې په افغانستان کې ډاکټران اکثرا له خلکو سره ښه برخورد نه کوي او لروختونو خو خصوصا ډیر زیات شکایت کیږي
البته عمومي نیست
نو تاسو څه ورته وایست
زه په خپل وار سره تاسو ته او ټولو درنو اوریدونکو ته احترامات او سلامونه وړاندې کوم لنډ به داسې ووایم چې دغه دیرش کاله جنگ چې په افغانستان کې تیر شو په دې جنگ کې داسې نه و چې ډاکټر به بل ځای ته تللی وي ډاکټر هم په همدغه مملکت کې و او دغه روحي او رواني تکالیف او هغه په اصطلاح حالت چې په دې نور خلکو تیر شوی په ډاکټرانو هم تیر شوی ډاکټر هم د جامعې یو شخص دی ما یو ورځ بل چیرته هم مثال ورکه یو وخت کې زه په خپل مریض وم او زما پلار زه ډاکټر ته بوتلم کله چې د ډاکټر اتاق ته داخلېده اول زه په چوکۍ کېنولم بیا یې خپل دغه یخان او ویښتان جوړ کړل بیرته زه په غېږ کې واخیستم په ټکټک کې د دروازه باد لاغه د ډاکټر په اجازه د ډاکټر اتاق ته ورننوته خو اوس خلک هم هغه ادب چې باید مراعات شي هغه ادب نه مراعات کوي کله چې د ډاکټر معاینه خانه په اصطلاح روغتون ته راننوځي تصادفا دغه ډاکټر به تللی مثلا اودسته مونځ ته د غذا یا د ډوډۍ خوړلو ته یو د غذا به خالي د فتن پوچیغو او کانزاو شروع کړي چې چیرته دي ډاکټران نو مهمه خبر دا ده چې دغه محیط ماحول او تنا ما مخکې ارزو کې چې ډاکټران هم د جامع یو څوک دي چې په همدغه جامعه کې ژوند کړی او د جامع ټول تغییرات په هغوی کې هم احساسیږي زه نه وایم چې دوی په ډاکټرانو کې څه شی نشته خو میډیکل اتیکس چې موږ ورته طبي اخلاق وایو دا تر یو اندازې رښتیا صدمه لیدلی خو که تاسو نن وګورئ نه پولیس د پولیسو اخلاق لري نه ډریور د هغه د ډریوري اخلاق لري او نه په اصطلاح په تاسو خفه نه شئ په ژورنالیستانو کې هغه شیان شته چې مخکې باید مخکې مراتېدل نو مهمه دا ده چې دغه جامعه یو اصلاح ته ضرورت لري او په دې کار په دې موضوع باندې کار ډیر په شدت روان دی
او البته د ژورنالیستانو په برخه کې درته وایم چې پخوا به نه انتقاد کوو نه به داسې مسایل مطرح کول وسې کوي خیر پر حال
نه درته عرض
وکړم عمومي نیست راست میگین شما البته
بله
کل ما و شما میگن چی بگنا واری نیستیم دکتر صاحب یوسفزی یک موضوع رو همینجا شما خوب یاد کردین ما یک پیام دگام داریم او را میشنیم بعد از او بحث
تمام ایتیم
برازی که یام به این موضوع کم ارتباط میگیره بشنیم
در چتخانه اندرازانی تن قبل تایموز دیدیان در حالت در مشتخانه قصه که نوزاد به دنیا میرن اینا میبرن در اونجا میگه ببینیم که زیر شای اکسیژن قرار بده یا زیر شای نایپای تنفسی سن میدنم چی هست چی نیست اونجا تفره میبرن مندازن خودشان در اتاق استراحت میکنن تا زمانی که دو بار سه بار تا ده بار پایواز بیچاره میده که طفل چی گونه صبرش میگه خوب است برده میانیم یا طفل خوب مرده در روز جمعه پنج تا طفل از دنیا رفته
بله قابل یاد است که یک ماه پیشی پیام مانده شده بود در تلفن اتومات رادیو از خاطر جمعه که بگوین دهی جمعه نیه تقریبا یک ماه پیش روز جمعه ای کار شده خب یوسف زیسب شنیدین آل مسئله اخلاق اتیک تگپا کلش خوصه ای منتا اگر باعث قتل یک نفس شوه او خطرناک میشه مثلا جورنالیستا مثلا آقای کرزه چیز گفته نخواد بتانه مگم باعث از این نمیشه که وصلا سبب قتل یک نفر شوه نه یا مثلا یک چیز در روز روشنی برادر نمیرن پلکار لا میتن پنج نفر میمرزب نه
سکنین ما عظمی رادیوی شما اینمیل بدون ازی که اداره کس خبر شوه یک جورنالیست هم میبرم لایف ورشان نشان میتونم که سیستم چه قسم است این قم هم نیست که یک آدم یک زنگ بزنه و بگو یک اونجا پنج نفر مرد اینمیل در سطح تمام کابل ما یگانه نرسری فعال که داریم او 40 بستر داره و باور بکنین که ما در تمام صفخانه ده انکباتور داریم که بر ده طفل است، ولی ما مجبورن به خاطر اینکه دیگه جایی نیست که او را نگاه کنه، ما مجبورن در یک انکباتور اصولی نیست، ما در رادیو میگم که اصولی نیست یک انکباتور بر یک طفل ساخته شده، ولی ما مجبورن اگر نگیریم کجا بره. ما کوشش میکنیم مثلا دو مریض است که نیونتال جاندیس یا زردی زمان ولادت داره و ضرورت دارن که زیر شوا بفتن دمی ساری نیست، یکی بر دیگه سرایت نمیکنه، با شرایط مساعد کردن شرایط سپسی و با امی مسائل حفظ الصحوی دو و یا بیشتر از دو باز اوقات طفل در زیر در یک ماشین زیر اونمو شوا قرار میتیم تا در آن واحد عرصهشان تداوی شون. و این رقمی که برادر ما میگن ما هرگزی را قبول نمی کنم، به خاطر ازی که ما در روز جمعه و روزهای غیر رسمی برالاوی ازی که نوکریوال نرسری یک گروپ است، یک نفر نه یک گروپ هست، برالاوی ازی شفاخانه از خود کنترولر داره، از خود ما سرطبیب مدیر نرسنگ و مسئولین به نوبت البته از ساعت مختلف تا ساعت مختلف میریم و بالاخره از طرف شه اونجا کنترولر است که کنترولر هم یکی از پروفیسور هاست، یکی از شفای سرویس های مختلف است و دموی داره که ما روز ریاست میکنیم، دموی داره مسئولیت میگیره و پیش اونمو تلفن و اونمو کارگر ششتگی هست و هر مشکل خودشان تعقیب میکنن، در صورت که حل کردن نتانستن با ما تماس میگیرن، ما که حل کردن نتانستیم با نوکری والی وزارت تماس میگیریم. این رقمی که اینا گفتن که در یک روز 5 طفل نو زاد ده اونجا مرد دور از بسا واقع.
بله دیر زیاد مننه اوس په بیا ور شو اوریدون کوته او ګورو چې څه پښتني لري مهرباني وکي ازادي رادیو ترشنا اسمان لاندې پروگرام.
الو السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
پان زادران سختیانه
مهرباني کوي زادران ته.
الو
مهرباني وکي ستاسو आवाज راځي زادران ته.
الو
مهربانی خبری وکي.
بله آقای زدران صحبت کنید.
بله آقای زدران صحبت کنید.
رادیو گل کي خبری وکي لطفا. دي رادیو چالانه ده لطفا دي ميكروفون قطع کي. بل او دل کي لرو ځان معرفي کي آزادي رادیو.
الو
مهربانی وکي.
الو
ستاسي आवाज راځي لکن لکه چې زموږ आवाज نه وري لکه چې په ټلیفون کې څه مشکل سته. پر حال ډاکټر صاحب یوسف زای کده شي په دغه روختون کې چې تاسو کار کوي یا ممکن ځین نور روختونونه هم شوي، لکن په اکثر ولایتو کې خلک شکایت لري وای دواوي چې باید ورکه خلکو ته هغه دواوي په بازار کې خرڅيږي او خلکو ته مریضانو ته ورکول کیږي. به هم اوریدونکو لرو اول دوی ته نوبت ورکو مهرباني وکړئ. متاسفانه دوی ټلیفون خیر مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
په دې ارتباط باید درځو کوم چې اګوري د یو شفخانی لپاره چې 350 بستر لري او کله کله منګه په یو بستر دوه مریضان ما شو چې تعداد د بسترونو د مریضانو از منګه اته کله کله 500 تم پورته کیږي. یو خدا ده چې د 350 نفر لپاره هغه پرسونل چې جوړ شوی ده او تشکیل جوړ شوی ده منګه مجبورن ما درته مخکې ارزو کوم دغه د انساني کرامت په مد نظر نیولو سره او دغه دلسوزی او د ډاکټرانو د طبي اخلاق په ارتباط منګه هیڅ مریض ته جواب ځکه نه ورکو چې کده دې زنه لاړ شي اخري مرجع د مریض د مراجعې لپاره د اطفال لپاره دغه شفخانه ده چیرته دې لاړ شي. مثلا په ټول افغانستان کې د اطفال لپاره د اورتوپیدی هم دغه یو سنټر دی، د غوږ پزې ستونې لپاره هم دغه یو سنټر دی، بل ځای کې د اطفال لپاره د ماشومان لپاره د غوږ پزې ستونې برخه نه لرو، د جراحي برخه په نورو برخو کې په نورو روغتونونو کې واړه واړه شته. خو از موږ مثلا د سوختګي لپاره په ټول افغانستان کې دوه سنټر دی، د غټانو لپاره استقلال او د ماشومانو لپاره مثلا د اندرا ګاندی روغتون دی. که منگا هر چومره زای تنگ وینځم منگا مجبور دی دغه مریضان لپاره زای پیدا کو. سره له دغه اضافي بار مې وسړې مثلا درې منه بار وړي شپږ منه په غاړه ور اچي، متوجه دا یو ورځې دوه ورځې درې ورځې بل اخر د ملا په درد مبتلا کیږي، د هر شی ظرفیت او حوصله نه لري. خو په هر صورت منگا دغه فشار په ځان قبول کړی دی، هغه هم د خلکو لپاره نو اراغلو د دوا پرته و دغه سی اوروختون ته باور وکي چې موږ ته په میاشت کې اجازه ده و چې صرف د شل زره روپو دوا درخواست کو، یعنی د درې میاشتو لپاره شپېته زره افغانۍ چې معادل د زره ډالر هم نه کېږي د دې دواو نه موږ د چا لپاره استفاده وکړو؟ متوجه اوسئ، موږ په هر ورځ کې دېرش افغانۍ ته زر مریضان راځي، خو خوشبختانه د نوي وزیر په راتګ سره وزیر صاحب په راتګ سره لږ تغییرات توقع لرو. هغه دا چې دوی غواړي هغه زموږ بودیجه چې پخپله یې جوړوو دغه بودیجه زموږ په اختیار کې راکړي چې موږ یې پخپله په اصطلاح تصنیف هغه کو کټګوري کو چې کوم ځای ته موږ ضرورت لرو، په کومه برخه کې څومره زیات ضرورت دی، هغه اشد ضرورت کوم ځای کې دی، هغه کټګورایز کو چې زموږ هغه اولویت.
ډاکټر صاحب یوسف دی، راځي چې اوس دې ډاکټر صاحب سمکنی نظر هم واورو. دوی زیات منتقد دي، وګوري چې دوی څه وایي.
بودیجه را خو یا یک ذره چی میکنن، نه زیر سوال میگیرن یگان وقت مسئله بودیجه که سر
میدیشان
مشخصا زب په مجموع کې خبرې وکم، د تنا د سیاحت طفل او یا د اندرا ګاندھی د شپانی په ارتباط خبرې نه کوم. دا واقعیت ده چې په ټول افغانستان کې موږ د اطفالو لپاره یوازنی ځای چې لرو، یوازنی مرکز چې صحیح خدمات ارزه کوي، هغه اندرا ګاندھی شپخانه ده. خو بیا هم ورته وایم چې هغه څه چې لازمه ده هغه څه خدمات نه ارزه کیږي. چې یو ویلته خپل ډاکټر صاحب ویلي چې لکه څنګه چې په بوج خبره ده، یعنی اوورلوډ ده، مریضان په اوورلوډ دي، مریضان بخیز زیات دي په شفاخانو کې. ډاکټران هم مخکې مې ته ویلي چې رواني مشکل لري، اقتصادي مشکل لري، هغه څه چې نور مامورین ته په کومه سترګه لیدل کیږي. په تیر وخت کې تاسو پرې نه خوتلم چې ما خپل تفسیر مکمل کړی وای، یعنی د خو خدماتو د نه ارزه کولو علتونه باید سړی وڅېړي چې ولې نه کیږي. تم چغې وای، زه هم چغې وای، مشکل هم معلوم دی، ځای هم معلوم دی چې مشکل دی کوم جنه د معرفه کیږي ولې نه. اول تاسو وګورئ، یو ډاکټر چې کله هغه په کنکور کې امتحان ورکوي د طب فاکولټي ته ځي، نو دا د جامع هغه خلک دی، بااستعداد ترین خلک دی د جامع چې هغه ډاکټر کیږي، ټول نه لوړ هغه اخلي. او بیا چې کله د فاکولټي په وخت چې کله د فاکولټه تکمیلوي، کوم زحمت چې یو ډاکټر کاږي، هغه کچرته د اوسنیو د ساختماني شرکتونو رئیس صاحبان که په دې سویا زحمت درته وباسي، نو داسې فکر وکړه چې دغه نیم افغانستان به د پښو لاندې راځي. خو کله چې دا ډاکټر په وجود دومره زحمتونو او مشکلاتو ستونزو ډاکټر شي، د توبت سند یې واخیستو، نو متاسفانه چې هغه بیا په څو مقرریږي، په 8000 افغانیو یا په 6000 افغانیو دای مقرریږي، با وجود دې چې د بل په څیر هغه ساختماني شرکت درلودونکي په څیر، د هغه لوجستیک شرکت درلودونکي په څیر، د هغه قراردادي مامور په څیر چې هغه په وزارت کې د یوې مؤسسې یا د خارجي انجو له طرفه په وظیفه ګمارل شوی وي چې 15000-6000 ډالر معاش ورکوي، دای هم همدغسې اولاد هم لري، د اولاد هم دغه استقازه هم لري، هم دغه ژوند هم لري، په هر څه پیږي، اما دې ته نه کیږي. دا ډاکټر مجبوریږي چې په دولتي شفاخانه کې چې مریض ورته چې د مریض سره برخورد هم ونه کړي، بخنه وړم، دا ډاکټر مجبوریږي چې دا مریض خپل معاینه خانه ته هم وغواړي. دا ډاکټر هغه څه چې لازمه ده په خپل وخت حاضري هم نه ورکوي، راځي هم نه. خو باوجود دې چې دغه ډاکټران هم کوي، موږ دغه ډاکټران هم لرو چې هغه اوس هم د هیپوکرات هغه قسم ته چې هغه دته ورکړل شوی ده، په هغې دومره مطمئن ده، دومره کار کوي هغه چې که زه د لوږې هم مرم، بې صلاحیته هم یم، یو خیران هم یم، زه قسم درته خورم چې ما د خپل مملکت د یو د جرایي پروفیسر په تېرې باران په ورځ لیدلی ده چې جراب یې پتلون یې په جرابو کې منډلی او بوټونه یې تر اخره پورې په خټو ککړ وو، په ولاړ ده د اوو بجو نه چې ماښام ملتخانې ته نتلی د شپې تر دوه نیمو بجو پورې چې زه خپله هم ورسره ومې، د دې ملتخانې نه ته ډوډۍ نه وخوړلې، نو همدغسې نخود چېرته په جیب کې اچولي او په ویلوړ روان ده او نخود خوري چی دی چې اوس د مریضانو نه خلاص شم، باوجود دی چې دا نوکري هم نه وو، اما یو چا بل چا راغوښتی او دې ته. موږ دغسې ډاکټران هم لرو، خو مشکل بیا هم شته، مشکل په مجموع کې مشکل دی او دا مشکل په لوړه سطح دی.
لیکن ډاکټر صاحب سمکنه، تاسو چې وایي چې د ډاکټرانو مالي وضعیت ته اشاره وکړه، یوه انګېزه چې خلک هغه تر ټولو تکړه محصلین غواړي چې طب ووایي، یوه اصلي انگیزه داده چی پا طب که نسبتاً پیسی زیادی دی هم ماینه خانه لری هم پا روختون که کار کری وز خود دا نور قسیم بر سر شروع سوی دی چی خاص روختون یا درملتون هم لری یا ایل درملتون سر قرار دادم بی چی بیا زیادی دواوی ورطلی که مریستا و درملتون تی هم استوی او دی استاسی دی بلی مسئله پا ارتباط چی تر طول و اغا تکرار مسئلین زی
بلی مسئله پا ارتباط ورست خبر او کو کم خبر اجتا وکر دیس رزا هیچ کلا هم موافق نیم تو گورا پا طول کابل که او گورا یو دکتر با هم چی تبلی منزلون لری
سیده او نا په نسبی ډول یعنی که څوک اقتصاد وای یا حقوق وای منظور می دا متعلم معاصرین دی بله
کله چې انقلابی شرایط راغلل انقلابی شرایط راغلل د ما جنرال صاحب لاړو پاکستان کې مچی توپ کولو همدغه سی وو کنه وا
بله بله
جنرال بو تورن جنرال بو مچی بو تورن جنرال بو خټګر بو اما دا ډاکټر کنور هیڅ نه کړی کړی ډاکټر پونم چانه پېژندو یو نرس پونم خو یې چا پېژندلو چې هغه خپل اولاد ته یو نفقه پیدا کولای شو دغه په جنگي شرایطو کې دغه سیو حالت وو اما کله چې د جنگي شرایطو نه منګوزو تر ډاکټر نه او تر معلم نه غریب طبقه غریب کې شر بیا په دولت کې بل څوک نشته دی هم دا اوس هم که تاسو وګورئ باوجود دې چې ډاکټرانو ژوند یو څه ده خو بیا هم یو خلکو په سیر نه ده چې هغه په دغه نورو بخشونو کې کار کوي بلند منزل لري موټر لري لنکوزر لري ولادې موږ پروفیسران نن هم په بایسکلونو ګرځي
بله تا خلق دی چه پا فساد که لاس لگی البته پا دی که شک نسل
سروان سب خوب قضاواتا البته نسبیس آدم های بسیار خوب هم هست حق کسای آدم های خوب هم و شما باید نخوریم یا مثل یک کاسه شیر و سفید ووری از اگر دو یک کمک یک چیزه که بفته کل شیر باز یک قسم آدم کلش چپه میکنه از یک پا یعنی قضاواتا نسبیس ما از تمام دکتر صاحبه که واقعا خدمت میکنه کل ما متشکر هستیم مردم هم از کسای خوب از خوشی میکنن تشکری میکنن منتها مشکل سر راه های حل سر اصلاح شدن از او خاطر اگر این مسائل تره نشه دکتر صاحبان متوجه نمیشه حق کسایی که خوب هستن حق از وارم باید نخوریم نی؟ خب به هر حال ما کوشش میکنیم در قسمت اول یک پنج دقیقه دیگه داریم اگر کدام تلفن باشه بگیریم که آخرین تلفن ها را بگیریم بله شنوند عزیز
سلام
علیکم تشکر سوالتان را تر کنید
بله دی ولسی جرگی در روغتیایی چارو در کمیسون برسیال داکتر صاحب مجیب رحمان سمکنه دی همدار از در ماشوم در روغتیا در روغتون رئیس داکتر صاحب نورالحق یوسفزای او پا دوم ساعت که به در عام روغتیا وزیر هم تشریف راولی مهربانی وطن دوست صاحب سوال بکنی وطندو صاحب آواز مخراب سو متاسفانه آواز مخراب سو کاش که مو اول دا خپل پښتنه کړی وای بل اوریدون کله روزان معرفي کوي دوی هم تلفن قطع شو پرحال ور بشو مل منوتا لکه څنګه چې نظر صاحب تاسو ویل پدې کې هم شک نسته چې او لکه څنګه چې ډاکټر صاحب سم کني ویل ډېر داسې خدمتگار ډاکټران شته چې واقعا ډېر خدمت کوي لیکن ډاکټر صاحب یوسفزی څخه زه یو پښتنه لرم یو پښتنه پدې ارتباط لرم مخکې ډاکټر صاحب سم کني ویل چې د نظارت او کنټرول په برخه کې د عام روغتیا وزارت ډېر کمزوری دی که جالی دوام خرڅیږي علت یې دا ده چې نظارت او کنټرول نشته که ځینې شخصي روغتونونه ډېرې زیاتې پیسې اخلي او له دې مسئلې نه یو تجارت جوړ کړی دی دا هم د نه نظارت علت دی تاسې څه وایست
ډېره مهمه خبره دا ده چې مونږ دغه اوس هم مثلا پروختون کې زه یو عرض وکم مونږ حیات لرو مثلا د شپې لخوا د وزارت نوکری والان شته حتی د شپې ارازی شفخانی ګوري او همدارنګه د ورځې لخوا هم پروګرامونه شته چې مثلا د مرکزی روغتونونو د ریاست لخوا ټیمونه جوړیږي، د وزارت د نظارت او ارزیابۍ لپاره لخوا ټیمونه جوړیږي. په دولتي روغتونونو کې اصلا زمونږ مشکل رښتیا هم دوه پوینټ لري. هغه یو دا ده چې دواوی او تجهیزات نشته، او د پرسونل له نگاهه مونږ د شخصي روغتونونو نه ډیر ښه یو. خو اصلی خبر دا ده چې زمونږ امکانات ډیر کم دي. کمنګ په هغه اندازه چې امکانات نور تشته زمونږ په اختیار کې په خپل راکړل شي، او دغه چانس مونږ ته پری خودل شي چې مونږ چیش ته ضرورت لرو او د مریض لپاره کوم شی ډیر ضرور دی. مثلا زه یو مثال درته درکوم. زما په شفخانه کې ما یو درخواست وکړ د درې میاشتو لپاره د عام روغتیا وزارت ته پروسه کړ. پدې کې مثلا شل قلمه جنسو، کله چې د سټاک نه بیرته دوا راغله د کې لس قلمه جنس شته، او لس قلمه شه ډیر ضروري نو. خو دغه مشکل له چې دغه مریض لپاره چې ډیر ضرورت ته مثلا عاجل دواګاری دغه د قلت سره من مواجه. خو په دغه نوې حالت کې چې ما مخکې درته عرض وکړ چې اوس پلان نیول شوی چې روغتونونو ته په خپل صلاحیت ورکی چې دوی خپل ضرورت په خپل او اته خپل دغه ضرورت په خپل جوړ کې په خپل واخلي په خپل قرارداد کې او بل اخره په خپل په مریض